السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې ده. ځایي سرچینو وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورند کرښې له هاخوا پرې ډزې شوې دي. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل په کومه سیمه کې چې څو ورځې مخکې جګړه شوې وه د سپکو او درنو وسلو ډزې روانې دي. پخواله رسنیو هم د نننۍ جګړې څخه په سپین بولدک کې په ځایي سیمه کې خلکو ته د اوښتي زیانونو ځینې عکسونه خپاره شوي چې په هغو کې ټپي ماشومان هم ښکاري. د سپین بولدک او چمن ترمنځ لار خلاصه ده، خو یک شنبه چې کومه جګړه شوې وه په دواړو غاړو کې لږ تر لږه اووه کسان مړه او دېرش نور ژوبل شوي وو. اخوا ته پاکستاني چارواکو او په سیمه کې انتظامیه پوځي چارواکو د چمن خلکو ته د سیمې څخه د وتلو خبره کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنده کروایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره په کندهار کې د طالبانو له والی سره د خبرو هرکلی کوي. کارنده کر پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهم دي. میرمن ډاکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوشي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. جرمنی پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام د خپل پوځي ځواک د غښتلتیا لپاره په لسګونو امریکایي اف 15 جیټ الوتکې پیری. په برلین کې د امریکا سفیر ویلي چې د امریکا جرمنی دفاعي شراکت هیڅکله هم دومره پیاوړی نه و لکه څنګه چې نن دی. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولس ویلي د جګړې جرمنی دې ته اړ کړی چې پر خپل پوځ ډیره پانګونه وکړي. د فوټبال لنډه همدا چې بیګا فرانسې 2-0 مراکش ته ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام فاینل به د فرانسې او ارجنټاین ترمنځ راتلونکي یک شنبه ترسره شي. اخوا د دریم مقام لپاره د کرویشیا او مراکش ټیمونه د شنبه پورې مخکېږي. وار بشو ده پروگرام معرفی تا. د کندهار په سپین بولدک او چمن ترمنځ د طالبانو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا نن سخته جګړه شوې ده. د سیمې خلک ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلو د اوښتو په اړه اندېښمن دي.
جوړه په خیر خیرت صاحب اداره کله له خوس د ماج تک تک شروع دي شه بیا هم پنځله شپارس نفره زخمیان سره په چمن کې راډیو د ما دروازه ولې وایي ویډیو اوس ما دلته په روډ وکړل ده.
د سیمه یو اوسیدونکو او د لغړیانو یا کارګرو مشر پښتون چې ازادي رادیو ته پیغام را لېږلی و. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د افغانستان په اړه باندې څرګندونې کړي. له هغې ډلې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو او په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو.
طالبانو د نجونو محصلینو د فراغت په وړاندې یو لړ بندیزونه لګولي.
دغه محصلین چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته اجازه ورنه کړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسۍ خبره ده. دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کېږي.
او خوست که هم د وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت لرو چې وایي ورسره نغدي او نورې مرستې نکېږي.
ساش کول په دایس نغدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کرنۍ په دکه مخرمې شوي دي.
ازادي راډیو ته غواګیست.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست په دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوله. څنګه مو چې د پروګرام په پایل کې واوریدل، نن یو ځل بیا د کندهار د سپین بولدک او چمن ترمنز د ډیورند کرښې سره نږدې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنز درنه جګړه پیل شوې ده. د سیمې خلکو ازادي رادیو ته ویلي چې دواړه خواوې په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په ځینو اکشنو ویډیوګانو کې چې ازادي رادیو ته له سیمې څخه رارسېدلي دي، ځینې عام خلک له هغې ډلې ماشومان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی دغه موضوع تعقیب کړې ده او دا اوس راسره جزئیات د ټلیفون له لارې شریکوي. مهرباني
سانیک زای صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. بل لکه تاسو یادونه وکړه، د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمن جګړه نن غرمه د سپین بولدک ولسوالۍ د شیرو اوبو په نوم په هغه سیمه کې رامنځته سول، چیرې چې د تیر یکشنبې په ورځ هم هلته د دواړو لور ترمنځ هم شاوخوا درې ساعته جګړه شوې وه. دا هغه سیمه ده چې د سپین بولدک چمن له دروازې ختیځ طرف ته 2 کیلومتره لیرې موقعیت لري، ځکه خو د جګړې په جریان کې هم دروازه د مسافرو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ خلاصه وه. که څه هم جګړه د اوس لپاره هلته درېدلې، خو ځایي اوسېدونکي لا هم په ویره کې دي، ځکه د سیمې د اوسېدونکو په وینا پاکستانی لوري هر ځل د دغسې پیښو پر مهال د ملکی خلکو پر کورونو د توپچی او توغندوی بریدونه کوي او هر شیبال ته د جګړې د بیا شروکېدو ویروي. که څه هم طالب چارواکو په لومړی شبو کې په رسمي ډول د جګړې د علت په اړه څه نه ویل، خو په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول علي محمد حکمل ورسره تایید کړ چې دوی په سیمه کې خپل امنیتي پوسټر غول چې د پاکستانی سرحدي ځواکونو لخوا ور باندې برید وسو. د نوموړي په وینا په دې جګړې کې تر اوسه د کرشي دی غاړي ته تلفات نه دی رسیدلی او دوی هڅه کوي چې ستونزه له پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کړي، خو بل لور ته ویل کیږي چې د کرشي ها غاړي ته د توپونو او توغندوی په بریدونه کې ګڼو ملکی کسانو ته البته تر اوسه واز د ټپیانو تایید شوی دی. د پښتون په نوم د سیمې اوسیدونکو آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې تقریبا 15 تر 16 پورې کسان ټپیان شوي.
هغه دې دغه مرغ واستول دی، وایي دی اوس مغاله ته پر وړل وکړل. هغه دې واستول دی، راځي نه دغه نه ارمن دي دینه دی لکه پر وپچو په دې بچی څنګه تکان شو.
پاکستانی چارواکو تر اوسه د دې تلفاتو تایید نه دی کړی. طالبان په چمن کې د ملکی خلکو پر کورونو د دغه توغندې زبریدونو په اړه هم څه نه دی ویلي او چې په خوله دي، خو ځای اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه توغندې او توپونه خپل د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول کیږي. هغه ادعا چې د تیر یک شنبه په ورځ هم وسول، خو نه پاکستاني لوري او نه هم خپل د طالبانو حکومت په دې اړه نظر ورکړ. ستانګزای صاحب، د اوس لپاره جګړه درېدلې، خو معلومه نه ده چې سبا به د سپین بولدک چمن ترمنځ لار د مسافرو او د ترانزیت پر مخ خلاص وي که تړلې.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی. او د پاکستانی پولیساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د جنگ په اړه باندې ورستی جزئیات مخترا کړل. اخوا د بلوچستان په چمن کې هم چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې 15 ټپیان د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. د راپورونو په اساس دغه کسان د هوانونو یا د توغندیو مرمۍ په لګېدو سره په خپلو کورونو او عامه ځایونو کې ټپیان شوي دي. له هغې ډلې د چمن ته د نږدې ځینو کلو کې هلته دغه تلفات خلکو ته اوښتي دي، خو په سپین بولدک هم د تلفاتو د اوختو راپورونه شته، اما تر اوسه پورې دقیق ارقام نه دي شریک شوي. په چمن کې بیا د چارواکو په تیره بیا انتظامی چارواکو د سیمو په تیره بیا له هغو سیمو څخه د خلکو د وتلو خبره کړې ده چې هلته د توغندیو د لګېدو اندېښنې شته. اخوا د سپین بولدک ځینو خلکو ویلي دي چې د پاکستان ځواکونه په خپله په چمن او نږدې شاوخوا مارکیټونو باندې توغندي او هوانونو مرمۍ اوروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ا ور بشو د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سرګندونو ته هغه په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. رحمان پاکستان ته تللی و او هلته د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. جزئیات په دغه رپورت کې اورو.
په افغانستان کې ور بیا د ټولګډونو حکومت په جوړیدو ټینګار. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اسلام آباد ته د خپل دو ورځنی رسمي سفر پر مهال د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره له لیدنې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې باید داسې حکومت رامنځته شي چې ټولو قومونو او لورو ته د منلو وړ وي. نوموړي وویل هیواد په افغانستان کې د سولې او ټیکاو غوښتونکی دی او په دې برخه کې له پاکستان سره په ګډه کار کوي.
په دوریدل افغانستان کې تر ټولو ډیر د سولې او ثبات د رامنځته کېدو په دې هیواد کې د ملي رضایت سره لیوالتیا لرو. په دې برخه کې په افغانستان کې د سیاسي او قومي اړخونو په ګډون د یو ټولګډونه حکومت په رامنځته کېدو ټینګار وشو. په نړیواله او سیمه ییزه کچه مو هم د رغنده هڅو ملاتړ وکړ.
دا په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو لومړنۍ غوښتنه نه ده. له دې وړاندې هم د نړۍ ګڼو مشرانو له طالبانو غوښتي تر څو په افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان پکې ځان وویني. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې خبري غونډه کې د افغانستان په اړه هیڅ یادونه ونه کړه او ټولې خبرې یې د پاکستان او تاجکستان پر اړیکو او بیلابیلو موضوعاتو څرخېدي. هڅه مو وکړه د ښاغلي رحمان د سرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت تازه غبرګون ولرو خو ویندویانوي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو تر دې وړاندې خپل حکومت ټولګډونه بللې او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ټولګډونه حکومت په نوم صحنې ته د پخوانیو چارواکو راوستل امکان نه لري. په طالبانو تور دی چې واقع انحصار کړی او حکومت تر ډیره د هغه کسانو په لاس کې دی چې د دغه ډلې غړیتوب لدی او د امریکا او تیر جمهوري حکومت پر ضد جګړه کې فعال ونډه اخیستي. دغه شان یې د کابینې غړي نارینه او نږدې ټول د دوی په وینا دینی عالمان دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ شپاړس میاشتې پوره کیږي خو حکومت یې د نړۍ د هیڅ دولت له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د ټولګډونه حکومت د جوړېدو تر څنګ بشري حقونو ته درناوی، میرمنو ته د کاري زمینو برابرول او دغه شان د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو خلاصول د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو شرطونه دي. خو طالبانو نه یوازې د نړیوالو د تعریف سره سم ټولګډونه حکومت نه دی جوړ کړی بلکې میرمنو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو او له شرعي محرم پرته د سفر اجازه هم نه ورکوي. دغه شان تفریحي پارکونو او حمامونو ته د ښځو په ورتګ هم بندیز لګولې دی.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته په سفر کې د دغه یواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. دواړو لورو په افغانستان کې د ثبات او ترګري سره د مبارزې په اړه بحثونه کړي. خو دغه هیوادونه د افغانستان په مسله کې همکاري کولای شي که څنګه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه او ځینې نورې پوښتنې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند کبیر حقمل څخه په مرکه کې پوښتلې دي.
اصلا د دې لیدنې هدف که څه هم دواړو هیوادونو نورې مختلف موضوعات پکې راخیستې دي خو اصلي هدف همدغه ده چې دواړه هیوادونه د دوو مختلفو جریانونو استازولي کوي. پاکستان د طالبانو بلا منازع استازی ده او تاجکستان هم یوازنی هیواد ده چې په خلاص مټه د طالبانو مخالف یوازنی وسلوال ډلې ته ځای ورکړی. بس اساسی همدا کېدلی سي چې جمهوریت هم حتی د کرزي صاحب له وخته دا خبر کوله چې موږ باید د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبرې وکړو. نو اړینه دا ده چې له پاکستان سره خبرې وسی او له پاکستان ته قناعت دې ورکړلی سي چې کوم اضرار یا کوم مشکلات چې نورو هیوادونو ته د طالبانو نه پیښیږي د هغو مخه ونیولی سي. د اوس لپاره یوازې په قومي او فکری لحاظ سره تاجکستان د طالبانو مخالف نه ده چې ګنې دوی په سیاست کې د تاجکانو ونډه غواړي، بلکې په ډیر شدید ډول سره دوی اندېښنه له دوه مختلفو جریانونو نه لري. یو د تاجکستان د طالبانو تحریک ده او یو هم د داعش ډله ده چې دواړه هم تاجکستان تهدیدوي او هم تر اوسه پورې څو ځله پر هغې خوا باندې راکټي بریدونه هم کړي دي.
بلې حتمل صاحب، په اوسنیو شرایطو کې فکر کوي طالبانو حکومت څومره د ګاونډیو هیوادونو لپاره جدي تهدید دی؟
اصلا طالبان خپله ویرېدلې دي. یو ځل دوی نورو ته د تهدیدونو له امله واک له لاسه ورکړی او دوی عملا له خپلې خوا نه یوازې دا چې تهدید نه دي بلکې آخري حده پورې دوی کوشش دا کوي چې نور ترېنه متضرر نسی. اما دوی په دننه کې ډېر آسیب پذیره دي. دوی په کافي اندازه د تاجکستان د وسلوالو یا د طالبانو او د منځنۍ اسیا د وسلوالو طالبانو هاخوا د پاکستانی استخباراتو او نورو جنگی ډلو پوروړي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هاته لیغ نه مخکې له دوی سره اوګه په اوګه ولاړو جنگونه کول او دوی نسی کولای چې دوی لکه تاسو ایمن زواهری ولیده له یو ښکاره تړون سره سره دوی په کابل کې ساتي د دوغو ډلو او د طالبانو ترمنځ تفکیک نسی رامنځته کېدلی دوی جدا کېدلی نسی او بل خبره دا ده چې فکر او یا هم د روزنې هغه وجهه چې اوس رامنځته شوې ده په افغانستان کې دا ډېره زیاته مهمه ده تر څو چې د طالب په نامه حکومت په افغانستان کې موجود وي او کوم طرز د حکومت چې موجود وي هلته افراطیون هڅوي.
کبیر حقملو شنونکی او د امنیت شورا پخوانی ویان چې د پاکستان او د تاجکستان د رهبرانو د وروستیو څرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. آزادی رادیو ته غوږیست. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ښځینه محصلینو د فراغت د غونډو په وړاندې ځینې بندیزونه لګولي دي. له هغې ډلې دا چې ښځینه محصلین یې منع شوي دي چې په غونډو کې خپل نارینه د کورنۍ غړي یا د پوهنتون نارینه استادانو سره یو ځای د فراغت غونډې ولمانځي. له همدې امله د فراغت ګڼو جشنونو کې نجونې نه لیدل کېږي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې مرسل رپورټ ته.
د افغان خزینه زده کوونکو پر زده کړو د طالبان حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام نوي بندیزونه ل لوړو زده کړو وروسته د فراغت په مراسمو کې ښایي د محصلینو لپاره د دوی د کورنۍ او د غړو ګډون د خوښۍ شیبه وي. خو اوس د کابل پوهنتون یو شمېر خزینه محصلینې وایي چې طالبانو ترې د خوښۍ اخیستې او د دوی د فراغت په مراسمو کې د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې محصله لیمه رحماني چې سږکال په لومړۍ درجه فارغه شوې ده، ازادي راډیو ته ویل چې څلور کاله د فراغت غونډې ته ډېره تلوسه درلوده چې له کورنۍ او استادانو سره یې ونمانځي، خو سږکال د طالبان حکومت دا خوښي هم ورنه واخیسته. لیما وایي
دغه هیله مې درلودله چې باید د ما د فراغت په غونډه کې هم کورنۍ راسره شته وي او هم استادان راسره شته وي، کوم چې زما سره زحمت کول د ماتې لارښوونې کړې دي. ډېرې تلوسې سره مې هیله درلودله چې دغه هر څه خپل سترګو باندې ووینم. د نارینه استادانو نه ګډون، د کورنۍ د نارینه غړو نه ګډون، دا هغه څه دي چې هره محصله یې ډېره زړه ماتې کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت روانه اونۍ له کابل پوهنتون څخه د څلور زرو محصلینو د فراغت غونډې په اړه رسنیو ته اعلامیه او انځورونه واستول چې په هغه کې هم یوازې هلکان ښکاري. د خورشید خوسی پوهنتون یوې محصلې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پوهنتون کې د فراغت غونډه یوازې هلکانو ولمانځله.
ما ته اجازه را نه کړل شوه چې خپل فراغت ولمانځم. په تېرو کلونو کې به نورو محصلینو په ډېرې خوښۍ سره خپلې د فراغت غونډې ته کورنۍ او دوستان وربلل، خو سږ کال موږ له خپل دغه حق څخه محروم شو. څلور کاله درس ویل مو کم کار نه دی.
چهار سال درس خواندن ما کلام کار کمی نیست.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون استاد زرغونی زیور رشتین ازادي راډیو ته ویل چې 15 کاله یې استادي کړې، خو نه یې یادیږي چې په پوهنتون کې د ښځینه او نارینه او محصلینو ترمنځ توپیر شوی وي.
زمونږ محصلینې نجونې د هر ډول خوښیو او خوشحالیو نه بې برخې کیږي. ما 15 کاله په کابل پوهنتون کې تدریس وکړو او نن وایي چې دغه محصلینې چې سږکال فارغ شوي دي دوی ته یې اجازه ورنکړه چې دا د خپل فراغت محفل ونیسي. دا ډېره د مایوسې خبره ده. دوی میندې دي، دوی خویندې دي، د دوی هغه وړه خوښي هم د دوی نه اخیستل کیږي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاند زیا شمېدې د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 14 میاشتې کېږي. په دې موده کې طالبانو تر ډېره په میرمنو او انجونو محدودیتونه لګولي دي. ښځې له روغتیايي او دوه درې نورو برخو پرته په دولتي ادارو کې له کار او له شرعي محرم پرته له سفر منع کړي او له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
و امردل چې طالبانو د نجونو د فراغت په غونډو باندې ځینی بندیزونه لګولی دي. لدې مسلې به ورشو روزګان ته هلته بیا طالبانو ښځې د سیم کارتونو له اخیستلو منع کړي دي. د راپورونو له مخې طالبانو ادعا کړې چې د سیم کارتونو پلورونکي شرکتونه نارینه همکاران یا کارکوونکي لري، نو په همدې خاطر باندې ښځې له دې وروسته د سیم کارتونو له اخیستلو منع شوي دي. هلته بیا ځینې ښځې وایي چې د طالبانو دغې پرېکړې په ژوند باندې منفي اغېز کړی. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پلور بندیز لګولې دي. د یاجی ادارې رئیس ملا محمد نعیم وایي چې دا کار یې ځکه کړی دی چې د مخابراتي شرکتونو مسولینو په خپلو ادارو کې ښځینه کارکوونکي نه دي ګمارلي.
موږ بیا شرکتو والات وویل چې تاسو یو نمایندګي جوړه کړي د ښځینه دپاره چې کارمندې هم ښځینه وي او ښځینه په اوږدیم.
د اورزګان ولایت یو شمېر ښځې د طالبانو دا پرېکړه ناسمه بولي او وایي چې دوی سیم کارتونو ته زیات ضرورت لري او باید طالبان دا پرېکړه بیرته واخلي. حبیبه چې په ترینکوټ ښار کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د پلور یو مرکز ته راغلې، اوس بیرته ناهیلې د کور پر لور روانه ده. دا چې ته جرش کال عمر لري او شنه چادرې پتند، ازادي راډیو ته ویل چې د کور یو ځنی سرپرست ده او سیم کارت زیات اړتیا لري.
موږ دغه دوه درې ورځې کېږي چې د سیم کارتونو زیات زو یې دی نمایندګي ته ورزو، هغه موږ ته جواب راکوي چې موږ تاسو ته سیم کارت نه درکو. په کور کې زه دغه مشر پر توګه پاتې یم چې زما خپل نمې پلار پر کور دی او نمې هم ورونه، نو هر څوک هر میرمنه زما په څیر کېدلی سي.
بلخوا د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د طالبانو دا پریکړه ناسمه بولی او وایي چې طالبان باید خپل دا پریکړه بیرته واخلي. نکیب الله او محمد ولی د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکو دی او ازادي راډیو ته داسي وویل.
دې په کولای شي مثلا سم کارتونه په اسانۍ سره ترلاسه کړي، ښځینه کارمندان چې ورته وکوماري،
ځینې کسانان په دفتر کې، ځینې کسانان په پوهنتون کې، استادان یا هر څوک ستاسو کسانان چې خپل کور سهار وځي ماښام راځي، دوی اګړې نشي کولی د خپلو ماشومانو خپل کورنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دوی همدغه ټلیفون لارې سره خپل کور پر زنګ وي او خبرې کوي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شرکتونو له مسولینو سره هم خبرې وکړي، خو هغه په جاړه خبرو کولو ته حاضر نه سو. طالبانو نه یوازې په اورزګان ولایت کې پر شوزو د سیم کارتونو د پیر مخه نیولې، بلکې په دغه ولایت کې دوی له زده کړو هم را ګرځولي او دغه راز د کار کولو اجازه هم نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ټپي شوې فاطمه میری د درملنې لپاره ترکیې ته انتقال شوې. مشهور افغان سندرغاړي فراد دریا چې دغه کار مسولیت ته اوږه ورکړي وایي د اغلی امیری درملنه به د ترکیې او امریکایي ډاکترانو په مشوره ترسره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې له خاطر پردې سورو.
د کچ خونیز مرکز د قربانیانو لړل فاطمه امیری د مشهور افغان سندرغاړي فرحت دریا په مرسته ترکیه ته د درملنې لپاره استول شوې ده. فرحت دریا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اغلی امیری د درملنې لپاره یو اندازه پیسې راټولې کړې او د حقي په درملنه به ولګوي.
به همکاري او همیاري تعداد قابل ملاحظه
د خلکو او یو شمیر خواخوږو په مرسته یو اندازه پیسې د اغلی فاطمه د درملنې لپاره د گوفنمی په مرسته راټولې کړې. د دې ټولو مهمه د فاطمه جانې د ترکیه ویزه مو د یو ملګری په مرسته ترلاسه کړله. په همدې حال کې مو له یو شمیر امریکایي، ترکی او هغه افغان ډاکټرانو سره چې په امریکا کې ژوند کوي په اړیکه کې یو او هغوی هر ځلې فاطمه ګوري. موږ د یو بل ټیم په تمه یو چې هغوی هم خپل نظریات ورکړي، بیا به ټول ډاکټران په ګډه تصمیم ونیسي چې درملنه په څه ډول پیل شي.
ښاغلی دریا وایي د اغلی امیری درملنه به ډیر وخت ونیسي ځکه تاکل شوې د جراحي څو مرحلې ترسره شي. سره له دې چې اغلی امیری څو ځلې له ازادي رادیو سره د خبرو لپاره ژمنه وکړه، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. فاطمه امیری د روان میلادي کال د سپتمبر په 10مه په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې ټپي او یو سترګې ژوبله شوه. نوموړي له دې وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړې وه چې وشي کړی بیرته خپل عادي ژوند ته پروغ ځان دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یو نامه د راپور پر بنسټ په کاچ ښوونیز مرکز کې ځانمرګي برید 350 کسه وبژل او 110 تنه نورې ټپیان کړ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګیاست. وربشو خوست هلته د وزیرستاني کډوالو څخه غاڼي شکایت کوي چې د ژمنیو نقدیم رستول لیستونه څخه نمونه استل شوې دی. وای چې په ژمي کې ورسره نقدیم رستيونه شي نو خلک به د سونګ توکو د وادرملو او پوښاک درانیولو په خاطر د پیسو د نشټوالي له امله سخت ستونزو سره مخ وي. بل لورته مسولین وایي په دې اړه د نړیوالو بنسټونو د استازو لخوا تصمیم نیول کیږي او دوی تمه لري چې د نورو په شان به پاتو کسانو ته هم هرې کورنۍ ته $215 نقدي پیسې وویشل شي. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
په خوست کې میشتو وزیرستانیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د ژمنیو توکو د رانیولو په خاطر د نقدي مرستو ویش پیل شوی، خو یو شمېر کډوال وایي له سګنیو لیستونو یې نمونه ایستل شوي دي. د مرستو د ویش مسؤل کسان وایي دوی څه د پاسه 8000 کسانو ته نقدي مرسته راوړي، خو دوی سره په دې لیستونو کې د شکایت کوونکو نمونه نشته. ځینې وزیرستاني کډوال وایي د دوی ستونزه دا ده چې په کمپیوټر کې دوی پسې پیسې حصول شوي، خو د هغوی په وینا پیسې نه دي ترلاسه کړي. په ګلان کیم کې یو تن وزیرستانی کډوال ملک حاکمین خوجی خیل آزادۍ راډیو ته وویل
هر کله میسته نقدی مرسته ترلاسه و مې د زمي پیرا چار په چلے دا کشر د خلته ونه رسید د 10-15 مخمخ شي چې ټول نړی ته د نړی په ضروري دي کنه همیش په جدي سره دی نسیار نه وشتنه دو چې دا خلته غریباتی ده کنه رکول په زمي راسه دا چې ایسو ته ورسیږي.
قومي مشر مالی خان اثر چې د سپیر ولسوالۍ د میر سفر کانی کلی کې اوسېږي وایي تیر کلونه دوی ته نقدي او د خوراکي توکو مرسته په سمه توګه رسیدي، خو دا ځل نږدې نیمایي کورنۍ له نقدي مرستو بې برخې شوې دي.
ساش کول په دایست نقدي مرسته چا سره کېږي په هغې کې داس خلک شته چې نیم په نیمه کورنۍ په دکه مخرومه شوې دي، پوتل شوې دي او نیم په نیمه ته رسېدلې دي. د یونیسیار نه یا د ډبلیو اف نه یا داسې نره ملل متحده د بهر نه میر دا حال هوړي چې میر سره دا خبره ویل په دغه رنگ وشه.
هغه وزیرستاني کډوال چې د نقدي مرستو پر لیستونو کې نمونه نشته خواشینی دی. وایي دوی د ژمي د توکو د رانیولو لپاره کومه بله چاره نه لري. یو تن سپینګیری وزیرستاني کډوال جنت د خوست د لرې پرتې سیمې افغان دوبۍ څخه ګلان کیم ته د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر راغلی دی. دی وایي
دا مشکلې سمسته دا چې دولاور نه وځه ول نه وتای نشي درې ګنټې څلور شپې به کله د کاوي بیا سپینټیرې دي چې که پکې نسکورې کړلې هغه چې بیا نه نرځي نه نرچي بېرشي ته ووایي چې دا هغه نشته پکې داس نه ویایي چې یا په بازور کې دو یا په درګي کې دو یا په بلجي کې دو یوور ډالر منه پته نه دي هر وخت مو خوستې دي دا دوره ته متن نه روکوي.
هغه کسان چې نقدي مرستو به برخې شوي یو شمېر داسې هم دي چې پولیسټونو کې نمونه شته خو د مرستو په ویش کې له ستونزو شکایت کوي. د درپخیرو د سرای اوسیدونکي قاري امیرالله له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د دوی مسله دې په اساسي ډول وڅېړل شي.
می چې کله کاره ډغه راس کو په مخ یارته ویلو چې تاسو مرسته هغه وخستې مودا لنجا هغه ورسې چې وسړې شا وخستې کاره ډې مو سره داشنه ختي مو سره دا وخستې چا د ثبوت هغه خیر و چې نه بیا داسې کمپیوټر شو خو دروي غغه نه وي چار نه وخستې دی په اوټو سټیټ باندې نه ور کوي د الله دې پر ټول نړیوال خلک ته دا خبره مشکي چې می سره دا ظلم زی تیار سره شي دغه لوي چې مش پښتنه وشي.
بل لوري ته په ګلان کیم کې د ویشیدونکو نقدي مرستو د ټیم مشر د غاګ نه سبتولو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل دا لستونه د 2018 کال دی او نړیوال خوراکي پروګرام یونیسیار ته سپارلی او د دې کسانو نمونه پکې نه دی راغلي. نوموړي وویل دوی یاد ستونزه د اړوندو مؤسساتو له مسؤلینو سره شریکه کړي او دوی تمه لري چې یوه حل لاره به ورته وموندل شي.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د فوټبال نړیوال جام د فیا تل فرانسې او اربیا لخپل تلولې د ساتنې په پار پایلو بیت هوته او دا ځل به له پیاوړي لوبډلې ارجنټاین سره مقابله کوي. فرانسې د چهارشنبه په ورځ په نیمه پایلو کې مراکش ته 2-0 په پایلې سره ماته ورکړه او دغه جام پایلو بیت لار پیدا کړه. مراکش په اوس د دریم ځای لپاره راتلونکي شنبه له کرویشیا سره سیالي کوي او د فرانسې ټیم به دغه سیالیو په فائنل کې د ارجنټاین له ټیم سره مخ شي. ارجنټاین د سې شنبه په ورځ د کرویشیا لوبډلې ته 3-0 په پایله سره په نیمه پایلوب کې ماته ورکړې و. د فرانسې لپاره په دې لوب کې تیو هرناندز د لوبي په 15 دقیقه او کولو موانی د لوبي په 90 دقیقه کې ګولونه وهل. په دې سیالي کې هم د مراکش لوبډله غختلې و لوبیده او په لوب کې شپېته سلنه برلاسه و خو د بریا بخت له فرانسویانو سره و. مراکش لومړنی افریقایي میشته عرب هیواد و چې د فوټبال نړیوال جام تر نیمه پیلوبی ځان رسولی و. د فرانسې لوبډله چې د څلورم ځل لپاره د نړیوال جام پیلوبی ته ووته په 2018 زیږدیز کال په روسیه کې د کروشیا لوبډله په پیلوبه کې ماته کړې وه او د نړیوال جام اتلولي یې ګټلې وه. دا پیلوبه او نړیوال جام د ارجنټاین ستوري لوبغاړي لیونل میسي ته ځانګړی دی. هغه به د وروستي ځل لپاره د نړیوال جام په پیلوبه کې د خپل هیواد استازولي وکړي. باید وویل شي چې د پیلوبه لیدلو په پار به لوبغالي ته تر 90,000 پورې خلک نندارې ته ورشي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه شوې. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورند کرښې له اخوا پرې ډزې شوې دي. د راپورونو له مخې له کرښې اخوا په چمن کې د ځایي خلکو ترمنځ 15 کسان ټپیان شوي او د چمن روغتون ته انتقال شوي دي. دې غاړه کې د سپین بولدک ځینو خلکو هم ازادي راډیو ته عکسونه استولي چې پکې ټپي ماشومان او خلک ښکاري. خو تر اوسه پورې کره شمېر نه دی معلوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر وایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارن ډیکر پرون په یو ټویټ کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقونه مهمه دي. هغې نه دي ویلي چې څه وخت به د طالبانو له والي او یا نورو چارواکو سره ګوري. په خوست کې یو شمېر وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې د ژمنیو نقدي مرستو له لیستونو څخه یې نمونه ایستل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو پر موټرو په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 2 او د ټپیانو 15 ته ورسید. برید په میرامشاه کې شوی دی او هلته د بریدګر د موټر سایکل په استفاده باندې پوځي کاروان تر هدف لاندې نیولی. یو عام کس او یو سرتیری وژل شوي او په ټپیانو کې بیا 4 ملکیان شامل دي. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو خبرونه واوري.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته شرغ لست زمرا علي بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چاري شمس الحق پر مخړي. په دې برخه کې اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. په کاناډا کې میشتو افغان شذو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت د دسمبر په 19 نیټه ملګر ملتونو ته یو پرانستې لیک لیږلې. په دې لیک کې یو شمیر ستونزې ذکر شوی چې افغانان او په ځنګړې توګه شذې ورسره مخ مخ دي. په لیک کې ویل شوی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورې د شونځي دروازې تړل سوي دي. د شوزو اعتراضونه ځپل سوي. یو شمیر شذې اوس هم په زندان کې دي. فقر او بیکاری خپل ورستي حد ته رسیدلی ده او خلک اړ دي چې حتی خپل کوچنیان وپلوري. په دې لیک کې ورسته لولو چې په افغانستان کې قضایي قوه له پښو لوېدلې او طالبان په صحرایي محکمو کې خلکو ته د اعدام او سنګسار سزاوي ورکوي. په دې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتل سوي چې د افغان ښځو ږغ دې د دوی په وینا د ورستي ناورین د قربانیانو په توګه پورته او واورېدل سي. لیک په دې خبره پای ته رسیدلی پرته له دې به د بشري حقونو د اعلامیې د 15 کلیز المنزل بې معنا او بې مفهومه وي. پر دې موضوع نن د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانې شایسته صافی او لطیفه خورم وردګ میلمنی دي. موږ تلیفون یوازې د اغلی شایسته صافی سره وصل سوی دی. تاسو ته شرغ لاست وایم صافی صاحب. په لومړي سر کې به ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې آیا تاسو له دغه لیک سره موافق یاست او فکر کوئ چې دغه لیک د ټولو افغان شذو هغه اندېښنې او هیلي راټولې کړې دي او که فکر کوئ چې په دغه کې نور څه هم زیاتلای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د خپل پرامه سلامونه تاسو ته. مخ کې دینه چې په دې موضوع باندې بحث وکم، زه غواړم ته یو بل مهمه موضوع شرح وکم چې
کله چې په شروع کې مونږ غواړو دا خبر وکړو دا افغانانو ښځه کوم افغانان څه چې په خارج کې اوسېږي ژوند کوي او خوشاله دي، هغوی د افغان د میرمنو د ښځو څخه خبر نه دي او نه پوهېږي چې دوی څنګه زندگی کوي او دوی ژوند څنګه په کومه بده وضعیت کې دوی اوسېږي. کله چې په ناروې کې او په زلو په هر ځای کې کومه نشست کېږي او دماغه د ښځو چې په خارج کې ښه ژوند لري هغوی به دعوت کېږي، هغوی راځي او خبر کوي. ولې دوی دونه حق نه لري د افغانستان د ښځو چې د هغوی څونه ستونزه بنده دي او په څه ستونزه په افغانستان کې ژوند کوي او د داسې حکومت سره مخامخ دي چې هغوی سمه تاک اخیستلی نه شي؟ ولې د هغوی نه بلنه نه کوي، هغوی نه غواړي چې هغوی خبرې وکړي؟ لکه دغه بل ورځ د یکشنبه په ورځ هغه بل نشست د سولې نوبل چې نشست وو، ظریفه میرمن ظریفي او د هیلي کلنټن د امریکا وزیر خارجه هغوی خبرې کړې وو چې زما په نظر سوزیه کوفي مو فاطمه کوفي څوک هغوی د افغان د ښځو نمایندګي لخوا تللي وو، څوک هغوی ته دا حق ورکړی وو؟ هغوی د چا لخوا دا کار کړی ده؟ د هغوی مسؤلیت څه شی ده؟ هغوی د مونږ د وضعیت د مونږ د حالت نه هغوی اصلا خبر نه دي، هغوی خوشحاله ژوند کوي. که څوک په داسې مهمه جلسه او په داسې مهمه سټیج کې بل دعوت کېږي او خبرې کې د افغان د ښځو د وضعیت په هکله همداسې خپل ځان بیا به عرصه کوي، خپل ځان به جوړه کوي، په خندا بیا خبرې کوي، دا خو اصلا انصاف نه دي. زه په همدې ډېره خفه یم چې دا ولې د افغانستان د ښځو نه دوی دعوت نه کوي. تاسو د هغې د هغې نامه چې د سازمان ملت لیدلې ده ښځې چې هغې نور ښځې په کاناډا کې وو هغوی ده کړې ده او د هغې نامه نه زه دونه ډېر خبر نه یم، مګر څو نامې چې موږ د افغان ښځو د دغه ځای نه چې لیکلې وو او خپله ستونزه ویلې وو تر اوسه موږ هېڅ کوم نتیجه نه دي اخیستلې د دې نامه نه او د خارج دوی خوا د سازمان ملل او د ملګرو ملتونو لخوا موږ تر اوسه هېڅ کومه مثبته نتیجه نه دي اخیستلې. زه په همدې عیدانې یم چې ولې دوی خپل ځان ناګاره اچوي، دوی د ټولو وضعیت نه د کوم وضعیت چې په افغانستان کې تېرېږي د افغان ښځو باندې دا ټوله نړیوال خبره ده. دا هم کولی نه سو په هر باس کې پاره شي چې وایو چې افغان ښځې داسې وضعیت لري، د کومه ستونزه موږ خبرې کوو؟ دوه ستونزه ډېر دي افغان ښځو باندې، د دند نه ګوښه کولو تر هغه پورې چې دوی داسه د پارک تفریح پارکونه نه پرېږدي، هممونه بند کړي، جیم بند کړي ده، او دا د نجونو د هغې ښوونځو امتحان د اووم صف نه تر یوولسم پورې دا څه رقم ازموینه ده؟
بله،
ولې بند کړ د ښوونځي؟
شایسته جانې، آیا تاسو په دې باور یاست چې څومره ډیر ژغونه پورته کیږي که د خارج سوی که د افغانستان د دننه څخه وي هغومره به اغیز زیات وي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په نړیواله کچه باندې نور افغان ښځې لکه تاسو چې ویل چې په افغانستان کې نه اوسي، ستاسو په نظر د دوی ژوند خوندي او بهتره دی، خو آیا دا هرکلی نه کوي چې هغوی هم د دغه دپاره ژغ پورته کړي ځکه چې هغوی لاسرسی لري کیداس چې ځینې نړیوال هیوادونه او حکومتونه د دوی پر خبره باندې غوږ ونیسي او بیا داسې شوذو ته لاسرسي یا داسې شوذو ته موقع برابر سي چې په افغانستان کې د نننه دی او هغوی راست د ځان د پاره په خپل استازي توپ خبري وکړي؟
کدوی واقعا غواړي د افغانستان د خزونه نمایندګي وکړي. انداز میرمن ظریفه فرزوی یو وخت په افغانستان کې تیرونه کړ، راغله دونه زر خبر وکړه، ولې چې ډېره سخته ده په افغانستان کې د طالب په سایه کې ژوند کول او په دوی سایه باندې کار کول اصلا خو ښځې نه پرېږدي؟ او دا زر نه وایم، خو دا زما د نظر نه چې دوی راتګ او دوی خبرې هېڅ کوم اغېزه نه کوي، ولې ځکه تر اوسه څونه ډېر کنفرنسونه کېږي، کنفرنسونه وسو او خبرې وسو، تر اوسه موږ نتیجې نه دي کتلې او نه کومه مثبته نتیجه. زه خو همدې خبرې وایم چې ولې د هغوی غږ د سازمان ملل او نور هېوادونه نه اوري؟ هغوی خو په خارج کې ژوند کوي، ده د هغوی ژوند هم ښه ده، د هغوی غږ نه اوري، موږ د ډېر ځای نه غږ کوو، د موږ غږ نه اوري. او کله چې د ایران خبرې کېږي د هغوی ښځو د قهرمان نوم ورته ورکوي چې دوی قهرمان دي. د هغوی د ایران وضعیت ډېره ښه ده، کاش افغانستان ایران غوندې وو، د هرې خوانه امنیت، هغوی امنیت هر شی لري. د هغوی اعتراض د ایران د خلکو دا چې دوی یوال لري د هغې لپاره ښه، مګر د هغوی کله چې هغوی اعتراض کوي او د هغې غږ ټیټ کوي د ازادي له خاطره دا بالکل غلطه ده، ځکه ایران ایران خزو دونه ډیر ازادي لري چې افغانستان خزو نه لري. هغوی موټر چلوي، ورزش کوي، دوکان په دوکان کې کار کوي، هر شي کې ازاد ده. افغانستان خزو د ماغ اساسي حق د افغان خزو اخیستلې ده، د افغان نجونو نه اخیستلې ده. دا خبره کوم چې ولې افغان خزو ته کوم لقب نه ورکوي
د شوز سره مرسته کوي، د دوی ژغ پر نړیواله کچه پورته کوي، که تاسو فکر کوئ چې دا کوم تاثیر نه لري؟
مننه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی به تاسو درنو ملمنو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته. نتیفه خورم وردګم د کابل څخه. مننه کوم دا غږ پورته کول به زما په نظر چې دومره معاصر تمام نشي، ځکه مخکې مېلمنیم چې ویلی وو، ځکه هغوی د افغانستان د مېرمنو د نجونو د مشکلاتو نه دومره نه خبرېږي، ځکه موږ همدلته ورسره شته یو. دوی ډېر مشکلات لري، او خبره دا ده چې که د کابل څخه یعنی په کور دننه د دوی مشکلات حل نه شي، بهرني هېڅکله نه شي کولای د دوی ستونزه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه ولري او د دوی مشکل ور حل کړي. مهمه خبره دا ده چې دلته د نجونو د ښځو مشکلات دومره ډېر دي چې زه پخپله د نن ورځې یو نمایشګاه وه په انټرکانتینټال کې، زه ورغلم د ښځو پیغامونه مې راواخیستل، ځکه ما ورته وویل چې زه د ازادۍ راډیو ته یوه مرکه لرم، غواړم چې ستاسو آواز ورته ورسوم. خو دوی ټولې خواشي نه وې، هېڅ هیله مندې نه وې، ډېرې ستونزې یې لرلې. هغه دا وې چې د دوی پر مخ لکه کلاپونه بند وو، پارکونه بند وو، لکه دی البته زموږ ټولو پر مخ بند دي، او دوی د ډېرو ستونزو سره لاسو ګریوان وو. او وایي چې لکه باغ بابر، باغ زنانه چې موږ دلته ښه فروشات لرل، موږ د خپل دستي صنایع هلته وړاندې کولې چې هغه اوس زموږ پر مخ بندې کړي دي، او موږ ډېرې ستونزې لرو، او اصلا موږ ته پاملرنه نه کېږي. او نه وایي چې د ښځه د جنۍ په دې ټولنه کې کوم ارزښت لري او که نه لري. تنها د حجاب موضوع نه ده، لکه ښځې ته یوې جنۍ ته اصلا د قدر په سترګه کتل کېږي نه، اصلا هغوی ته یعنی احترام نه کېږي، د هغوی غږ نه اورېدل کېږي. خو ستونزه دا ده، او ماته پخپله چې یوه پوښتنه راجع کېږي چې ولې دا ښځه دا جنۍ ستاسو په کورونو کې نشته؟ آیا ستاسو دا جنۍ ستاسو لور نه ده؟ دا جنۍ ستاسو خور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مور نه ده؟ دا ښځه ستاسو مېرمن نه ده چې تاسو څومره د حقارت په سترګه ورته ګورئ؟ ولې نو دا مشکلات دي د ښځو خوارانو چې ورسره لاس او ګریوان دي، او هیڅوکم نشته چې د دې غږ واوري. او ستونزه دا ده چې بهر هېڅکله نه کېږي چې د دوی ستونزه حل شي، تر څو چې په کور دننه د دوی ستونزه ته پاملرنه ونه شي او په کور دننه د دوی ستونزه حل نه شي.
مننه وردک صاحب، ستاسې خبرو ته به بېرته راسم. شایسته جانې، تاسو د لطیفه جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې بهرنیان د افغان ښځو ستونزې نسي حل کولی. تاسو څه فکر کوئ په داسې حال کې چې بهرنیان مرسته نسي کولی، او په کور دننه د طالبانو حکومت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړلې دي، کله چې ښځې اعتراض کوي هغوی ځپل کیږي؟ په اعتراض کې، په اعتراضي غونډو کې موږ ته ښځو ویلي دي چې دوی توهل ټکول ورکول شوي دي. ګڼ ښځې اوس هم په زندان کې دي په همدې خاطر چې دوی د اعتراضونه کول. نو آیا تاسو د دې ستونزې څه حل فکر کوئ چې کېدای شي چې په داسې حال کې چې بهرني هم د افغان ښځو ستونزه نسي حل کولای، په کور دننه دغه حال دی، افغان ښځې به چیرته مخ اړوي؟
خو همدا خبرې کوم، او د کورنۍ ته په هغې عرفونه خبرې تایید کوم. رښتیا همدا خبره ده، کله چې د کور ستونزه په کور کې حل نه شي، هېڅوک د باندې راتلی نه شي او د کور ستونزه حل کولی نه شي. همدغسې کله چې طالبان په په خپل هیواد کې د خپل افغان میرمنو سره چې هغوی مسلمان دي کښېني، د نورو هیوادونو سره زه لکه چا هناره بني راغلي وو هغه سره ښه کښېناستل خبرې وکړ، هېڅوک ورسره نه وو، هغه ورته حلال وو کنه. او ښځه میرمن چې افغان ښځه دي باحجابه دي، هغوی ورته حرامه ده چې ورسره کښېني خبرې وکړي. ته همدغه خبرې کوم چې ولې خپل افغان ښځې میرمن سره ول نه کښېني، ولې دونه بده دي؟ دوی هېڅ تاثیر نه لري، دوی خپل حق باندې نه پوهېږي، دوی هر شی باندې پوهېږي. او دا زموږ حق ده چې موږ باید په خپل هېواد خپل ستونزه حل کړو، تر څو چې موږ خپل ستونزه په خپل هېواد په خپل منځ کې حل نه کړو. زما په نظر هېڅ کوم یو هېواد کول نه شو چې زموږ ستونزه حل کړي. او دا چې د نجونو ښوونځي بنده کړي، خو دا خو بیخي د شریعت، د اسلام او د هر قانون د هر شی نگانه ده، بالکل غلطه کار وو چې د کوم قانون پر اساس، د کوم حکم پر اساس دوی دا کار کړی ده. بیا دا له اثر نه ازموینه اخیستلې ده، وهم تر یولسم سم پورې. هغوی څه شی ویلي؟ هغوی ته خو پرېښودلي وو چې د نجونو درس ویلي وو، خپل ځان هغه کتابونه ویلي وو چې امتحان ورکړي وو. تاسو د کوم هغې پر اساس تاسو زمري ورکوي نجونو ته؟ هغوی د هغوی ارمانونه، هغې کوم ارزو هیله درلود، ټول په خاورې او سان شو او په خاورې ککړ شو. دا یوازې یو ظلم نه ده افغان ښځو باندې. د کوم د ښځه زمونږ خورې وردګ صاحب هم یادونه وکړ چې د تفریح پارکونه بنده شو، ښوونځي بنده شو، جبي اجبارونه ښځو بند شو، ښځو پرته له محرمه تللی نه شي او ورزش کولی نه شي، پلاپ مامونه ټول خاینو. ښځه چې ده، تاسو په خپل کور کې ښځه نه لري، تاسو مور خور چې نه لري. په اسلام کې که دوی واقعا د اسلام خبرې دي، اسلام عملي کوي، خو د اسلام له نګانه وګوري چې څومره قدر عزت اسلام ښځو ته ورکړی ده. دوی یوازې خپل قانون تطبیق کوي، اصلا دوی خپل په منځ کې دوی جوړ نه دي، دوی خپل منځ کې برابر نه دي او غواړي بل د بهرني لکه پاکستان قانون او د څوک د خارج نه، نو د بهر هېواد نه دوی دکته کوي او غواړي چې هماغه قانون مونږ باندې عملي وکړي. مونږ خپل قانون لرو، هر شی مونږ لرو. داسې نه ده چې زمونږ کله چې غني وتښتېدل زمونږ هېواد بېخي ګډوډ شو، جنګ شو او ټول شی زمونږ خراب شوی ده. نه، هر شی په خپل ځای کې ده. تاسو راغلي مفت، تاسو امریکایان راغلو، بیرته شاید دا پروژه خلاص تاسې ویسي. نو ولې سم حکومت نه کوي؟ که غواړي پایدار حکومت وکړي، که غواړي خلکو افغان خلک تاسې ومني او تاسو په رسمیت وپېژني بهرني هېوادونه، نو تاسو څه شي چې اسلام ویلي او څه شي قانون وایي تاسو عملي وکړي. تاسې خپل دوی د خپل زړه قانون عملي کوي. څه شي چې شپږ ویده کېږي په مغزه کې په زړه کې ګرځي، سبا هغه عملي کوي، هغه مخصوصا د ښځو باندې او نجونو باندې. مونږ داسې حکومت نه غواړو. واقعا غواړي چې دوی حکومت وکړي او خلک ورڅخه خوشحاله اوسي، نو سمه حکومت وکړي، پرېږدي خلک خپل ژوند ته پرېږدي. دا دوی د لاس نه ما د څو ورځ کېږي. یوازې تاسو وګورئ په مرکز کې داسې حالات دي، په کابل کې د ولایتونه تاسو څخه خبرې چې په ولایتونه کې څه وضعیت روانه ده. هر هفته کې یو نجلۍ سنګسار کېږي و ادا اجباري جوابونه ازدواجونه کېږي. داسې بده وضعیت ده، موږ کوم لارې ونیسو؟
شایسته جانی مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه جانی، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکړم. تاسو واورېدل چې صافی صاحب وویل وایي ښځې دا ډول حکومت نه غواړي چې د دوی حقونه تر پښو پکښې لاندې وي. په دې اړه باندې به خبرې وکړو چې ښځې په خپله څه کولای سي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ښځې ته احترام نه کېږي اصلا او دوی ته د حقارت په سترګه کتل کېږي. دا یعنی یوازې پر دغه کچه باندې نه چې په ټولنه کې د ښځې احترام نسته، بلکې حکومت اوس فعلا ښځې ته د انسان په سترګه نه ګوري. تاسې په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې ښځې څنګه کولای سي چې خپل حق په حکومت باندې هم ومني او په ټولنه کې هم خپل هغه ځای چې په دې تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړی و هغه باقی پاتې سي.
ګوره یاغلی، ستاسو پوښتنه ډېره ښه پوښتنه ده. خبره دلته ده چې موږ هیڅکله بې حجابي نه ده غوښتي. که د دوی نظر دا وي چې لکه دا ښځې د نجونو بې حجابي غواړي، نه خیر. حجاب د طالب داعش او نظام خبره نه ده. حجاب زموږ د قرآن خبره ده، هغه موږ منلی ده. په جمهوریت کې هم منلی وه، اوس هم منلی ده، بیا یې هم منو. ځکه دوی ورته د حقارت په سترګه ګوري. ګوره، څو ورځې مخکې تاسو خپل هم شاهدان وایي چې هنا رباني کابل ته راغله. هلته په میدان هوایي کې یعنی هیڅ کومه ښځه کومه جنۍ نه وه. نو موږ نه غواړو چې په دې دولت هم دا زموږ دولت دی، زموږ
یعنی هر څنګه چې دی اوس ښه یا بد زموږ قبول دی. موږ د دوی تر امر لاندې ژوند کوو، موږ دلته شته یو. نو تاسو خپله فکر وکړئ که هغلته کومه زموږ یوه تکړه ښځه وای، یوه تکړه جنۍ وای په اسلامي حجاب کې، په اسلامي قانون برابره، هغه به څنګه ښکاره شوی وای چې دوی په ډېرو یعنی په لویو شخصیتونو هلته یوې ښځې ته ولاړ وو. نو څنګه دا د حقارت کتل نه دي چې هینا رباني تنها راتللی شي؟ موږ سل هینا رباني لرو، دغونه ډېر لوړ شخصیتونه لرو، نجونې ښځې. نو ځکه دا د حقارت کتل نه دي چې ولې هلته کومه ښځه نه وه ښه په حجاب کې، ولې کومه جنۍ نه وه. موږ نه غواړو په دوی باندې هم انتقاد وشي، موږ نه غواړو چې په دوی باندې هم یعنی عامیانه بوایم چې رشخند ورپورې ووهل شي. ولې موږ هم نه غواړو، موږ هم د دې تحمل نه لرو چې هر طرف نه واورې په دوی انتقاد دی، په دوی انتقاد دی، د دوی یعنی دوی ته په بده سترګه کتل دي او په دوی باندې نیوکې دي. دوی خپله د زمینه ورته مساعده کوي چې په دوی باندې انتقاد وشي، په دوی باندې خبرې وشي، په دوی باندې ملنډې ووهي. زه غواړم که چیرې دستتونه پنج د دوی د منځه ووځي، که چیرې اجنبیانو ته یعنی واک ورنه کړي چې د دوی په خور، د دوی په مور، د دوی په مېرمنه خبره ونه کړي، انشاءالله چې دا جامعه به ډېره پرمختګ وکړي او د ښځې د جنۍ په حق به دوی هم پوه شي. هغلته ولې کومه جنۍ نه وه؟ زه وایم چې په هر وزارت کې، په هر ارګان کې تکړه ښځې ته، تکړه جنۍ ته چې هغه د علم خاونده وي، غوته ضرورت دی. په جلسه کې څنګه کومه جنۍ نشته؟ ولې تاسو دا درته یعنی هغه تاسو ته محرمه ده؟ دا جواز لري چې پردې ښځه راشي تاسو ورسره کښېنئ، مرکه ورسره وکړئ، په میدان هوایي کې ښه راغلاست ورته ووایئ، او خپله خور او لور ته تاسو دومره د حقارت په سترګه ګورئ چې یعنې هغو ته حق نه ورکوئ چې د کوره د باندې راووځي، هغوی وظیفه نه شي کولی. لکه موږ مخکې شخصیتونه نه لرل، هغه څه شول؟ هغه نجونې، هغه مېرمنې څه شوې؟ خو د هغو حق هم درته کول امریکا، هغه هم د صحنې نه وویستلې. ولې د تاسو په ځای هلته بله کومه افغانه مېرمنه نه وه؟ ولې تاسو په خپلو لورګانو، په خپلو مورګانو، په خپلو مېرمنو شرمېږئ؟ د چا نه کمې دي؟ زه د خپلې خور، د خپلې مور، دغه خپلې یعنی نجونې چې په دې وطن کې دي، د خپلې ښځې چې په دې وطن کې دي، یعنی د نړۍ سه نه مقایسه کوم. استعداد لري، هر څه لري، غیرت لري، شرافت لري. نو دوی ولې په هغو باندې شرمېږي؟ ولې هغوی صحنې ته نه راباسي؟ البته په حجاب کې دومره حق خو تاسو نه ترې اخلئ چې هغه اصلا هغو ته اجازه ورنه کړئ.
مننه لطیفه جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفلت پرون په یوه غونډه کې چې د سولې، د نوبل سولې جایزې د ناستې په نوم باندې وه، په دغه غونډه کې دې خبرې وکړې. دې وویل چې په طالبان په خپلو ژمنو عمل نکوي، د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي، د یوې استازي حکومت خواته نه دي ورغلي. یعنی د دې هدف دغه دی چې طالبان د خلکو استازي نه دي او هڅه نه ده کړې چې د خلکو استازي توب وکړي، بشري حقونو درناوی نه دی کړی. دا د دې وینا ده او دی ویلی دی چې لکه څنګه چې دا اونۍ په عام محضر کې د اعدام یو پیښه ولیدل سو، خو بیا هم دی ویلی دی چې د طالبانو له استازو سره په افغانستان او نورو ځایونو کې خپل لیدنو ته دوام ورکړی دی، او دوی خپل نارضایتي او تمی او هیلی په ډیره واضحه توګه طالبانو ته ورسولې دي. هدف دا دی چې کله پر نړیواله کچه باندې د افغان شوزو ژغ راپورته کیږي او پر دوی باندې بحثونه کیږي، دوی پر ستونزو باندې د نورو بهرنۍ هیوادونو وزیران او لوړ پوړي چارواکي همدغه خبرې بیرته بیا طالبانو ته کوي، او د دوی له غوښتنو څخه یو همدغه ده چې باید بشري حقونه په افغانستان کې تامین سي. چې اوس دا په طالبانو پرې ده چې آیا دوی د افغانانو پر خبره باندې غوږ نیسي که د بهرنیانو پر خبره باندې، چې په ډیری مواردو کې همدا غوښتنه د افغانانو هم ده. لکه موږ چې خپلې میلمنې دلته را میلمنې کړې دي، شایسته صافی صاحب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم چې کله چې بهرنیان لکه تاسو چې مخکې واورېدل، د ناروې د بهرنیو چارو وزیر پرون په خبرو کې وویل چې دی په هر ځل چې دی د طالبانو سره کتلی دي، خپل اندېښنې له دوی سره او خپل نارضایتي له دوی سره شریکه کړې ده چې دوی خپل ژمنې نه دي عملي کړي، یعنی د په افغانستان کې بشري حقونه نه دي تامین کړي، چې په هغه کې دی د ښځو او نجونو یادونه هم وکړه. نو ستاسو په نظر کله چې طالبان د بهرنیانو شوزو سره کښینی او هغوی ورته د افغان شوزو ژغ رسوي، آیا تر دې ستاسو په نظر بهتره ده یا کېدای سي چې لا موثره وي چې دوی د افغان شوزو سره کښینی او د هغوی څخه مستقیم د افغان شوزو غوښتنې واوري؟
مخکې ما ته خبر وکړ، بیا هم دا خبره کوم، که دوی غواړي واقعا دا وضعیت ښه شي، ولې د خپل افغان میرمن ښځو سره نه کښېني، غوندلې نیسي، خبرې نه کوي چې ستونزه حل شي. ستونزه څه شی ده؟ څه شی باندې دوی دونه زور هغه کوي د ښځو باندې په هره په هر څه کې حکم صادر کوي؟ کله چې دوی د بهرنیو ښځو سره هم کښېني، لکه هېلري کلنټن هغه چې ووایه د خپل خبرې چې طالبان کله چې موږ هغې سره کښېنو خبرې کوو، هغوی خپل خبرې عمل نه کوي، چې کوم خبرې موږ کوو همدا خبره ښکیا ده، هغه دوی عملي نه کوي. ول دوی باندې سمه فشار نه راوړي، فشار سمه راوړي، او دوی د امریکا له خوا چې وایي مونږ دا نور هیوادونه اروپایي هیوادونه ملګر ملتونه او دا امریکا وایي چې مونږ د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژنو، او د بلې خوا د په هر هفته کې ملیارد ډالر کومک مرسته کوي، او که دا کومک مرسته کوي چیرته کیږي، کوم خلکو ته کیږي، چې دا هم معلومه نه ده. که تاسو واقعا غواړي چې دا ستونزه حل شي، د خپل میرمن افغان سره کښېني، غونډه ونیسي، که غواړي هماغه بهرني ښځې چې دی هلکرنتن ده، که هغه بل هنارباني ده، هر څوک ده، هغه مو غواړي همدلته موږ سره کښېني. ولې تاسې ځي هغوی سره خبرې کوي؟ ستونزه د افغانستان ده که د امریکا د ناروې د سلو، خو ستونزه د افغانستان ده، باید په افغانستان دننه حل شي. نور هېوادونه څه کولی نه شي، د اوس نه خو دا خبره روانه نه ده. دا تقریبا دا اوس یو نیم کال، اوس دوه کاله کېږي همدا ستونزه ده، تر اوسه هېڅ یو کوم مثبته نتیجه مونږ نه دي لیدلی. ولې داسې کوي؟ تاسې مخکې زمونږ وعده صاحب چې وویل، مونږ زه نه غواړم چې ووایم چې طالبان په سیاست دغه هغه کېږي، نو هغه ته دوی ته دا خورانځي چې ولې دوی سیاست دومره ضعیفه ده، کمزوره ده. کله چې هناره بني ایران ته ولاړ، داسې ایجاب مراد کړي و، اصلا نه پېژني چې همدغه هناره بني ده که نه، که دوی هم داسې سیاست لکه خپل افغان ښځې باندې کوي چې نه پرېږدي پرته بورقه او چادري حجاب نه باندې ووځي، ولاړ شي یو قدم را پرته له محرم تللی نیسي. نو ولې که د دې سیاست د طالبان د سیاست نه پاکستان خبر و که هناره بني کله چې هغه هم پرته سمه حجاب مراد کولی او سمه اجاب سره راتل، او زمونږ افغان ښځې ډېر افغان ښځې باسیداد افغان ښځې مونږ لرو، او مخې وویل چې افغان ښځې څنګه خپل ستونزه حل کړي. خو طالبان کله کښېني، کله غونډه نیسي د افغان ښځو سره چې هغوی زه خبرې وکړي، هغوی خپل ستونزه وایي، دوی ته حق نه ورکوي. داسې کوم حکومت اوسي چې سترګې وګوري، د هغوی غوږونه واوري چې افغان ښځې څه شی غواړي، د دوی ستونزه څه ده. خو دوی نه کښېني، سمه مرکه نه کوي، سمه غونډه نه نیسي چې افغانه ستونزه څه ده. یوازې هر ځل دوی ځي بهرني هېوادونو سره، د ښځو بهرني ښځو سره کښېني مرکه اخلي، هغوی څه شی پوهېږي د افغان ښځو مېرمنو ستونزه باندې؟
مننه شایسته جانې، ډېره مننه شایسته صافی او لطیفه خورم وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې وخت هم پای ته رسېدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ګل خیستا ځوانې جانانه، تاته چېرته رسي گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی د انتظار د ډیویژن یو وسط
ته چیر ترسی کډیر هم راکا کیسه سبا ته چیر ترسی پلی کډیر پتاوریږي ما ته چیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی فلزان